کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
د بهرنی چارو وزارت اوس د بهرنی هیوادونو پانګوالو ته په کابل کې ویزې ورکوي. د اسلامي دولت داعش ډلې په عراق کې په شیعه ملیشو برید کړی دی، وویشتنې وژلې دي او ترکیه خبرداری ورکړی دی چې د سوریې په حکومتي ځواکونو به برید وکړي که د فرین سیمې ته ورشي.
د خبرونې اورېدو ته ستړي مشئ. نن د دوشنبې ورځ د دلوي د میاشتې دیرشمه د 2013 کال د فبروري د میاشتې له 19 سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. افغانستان ته راتلونکي بهرني پانګوال به اوس په هوایي ډګرونو کې ویزې ترلاسه کوي.
مونږ د دې لپاره چې دا تسهیل شي، نور هم اسانه شي، د دوی لپاره غله دلته راځي په میدان کې دوی ته دا ویزه اوس ورکړي.
د مشرانو جرګې غړي وایي چې د مرکز امر نه منونکو سره باید د دولت د مخالفینو غوندې چلند وشي.
لکه څنګه چې موږ د مخالفینو په مقابل کې دغسې موقف ګیري لرو، دوی هم د ویزا مخالفینو په جمله کې حسابېږي.
اسرائیل او ایران پر یو بل تور لګی چې په منځنی ختیځ کې بدام نه خوري. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه ورسته اوري. او سرته اشوق الله رحیم زئی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو لنډ خبرونه. د جمعیت اسلامي ګوند د سمنګان ولایت له څوکۍ نه د خپل یو غړي یعنی د همدې ولایت د والي لری کېدل نه مني. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یک شنبه په ورځ یو شمېر والیان لري او یو شمېر نورې تبدیل کړل چې د سمنګان والي عبدالکریم خدام هم پکې و. د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د سمنګان والي کوخه کېدو فرمان غیر موجه دی او د ملي والي حکومت د سیاسي هوکړه لیک سره په مخالفت کې دی او د جمعیت ګوند دغه فرمان ردوي. خغلی خدام د جمعیت ګوند رهبری شورا غړی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی شپږ میاشتې مخکې د سمنګان والی وټاکه. د افغانستان حکومت د بهرنیو هیوادونو پانګې د جذبولو لپاره بهرنیو پانګوالو ته په کابل کې د افغانستان د ویزې د ورکولو لړۍ نن په رسمي ډول پیل کړله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د وزارت مرستیال فیروز خان مسجدی وایي د افغان حکومت د اقدام به افغانستان ته د بهرنۍ پانګې په جذبولو کې اغیزمن رول ولوبوي.
تر دې نه مخکې ویزې معمولا دوی به په سفارتونو کې د افغانستان سفارتونو چې په بیرونی مملکتونو کې دي دوی ته مراجعه کوله او هلته به ویزه اخیستل کېدله. نو مونږ د دې لپاره چې دا تسهیل شي، نور هم اسانه شي، دوی لپاره هغه یو نیم اسناد چې کوم ضرورت دي چې کله دلته راځي په میدان کې دوی ته دا ویزه اوس ورکړي.
د افغانستان حکومت نن د لومړي ځل لپاره د کابل د حمد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو امریکایي پانګوال ته د ویزې په ورکولو سره د دغو ویزو د ورکولو چارې پیل کړلې. په همدې اکله مرکه لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې یو ډله ییز قبر موندل شوی چې داعش ډلې پکې د کوټ ولسوالۍ نه ملکیان خښ کړي ول. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګانی وای چې دغه ملکی خلک یو نیم کال وړاندې د کوټ ولسوالۍ د سیپای سیمې څخه داعش ډلې وړي و چې د اچین په مامندره کې وژل ول او په یو ډلیز قبر کې خښ کړي ول. نوموړی وای چې په دغه وژل شوو کسانو کې ځینې قومي مشران هم شامل ول او نن سهار ولسی خلکو د دغه قبر نه جسدونه وویستل او د کوټ ولسوالۍ کې یې خاورو ته وسپارل. دا هم نړیوال خبرونه. په ایران کې د ژغورنې او پلاتنې ډله د هغه لټکي د غورځېدو ساحې ته ورغلي دي چې د چارواکو په وینا 15 شپته ټول سپاره کسان پکې وژل شوی دي. نور تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
د ایران پریس تلویزیون وایي چې دا دوه ماشینه الوتکه د هوا د خرابوالي له وجې د ایران په جنوب کې په غره کې لویدلې ده. په الوتکه کې ټول سپاره کسان وژل شوی دي. په راپور کې ویل شوی دي چې د ژغورنې او پلاتنې ټیمونه د الوتکو د لویدو ځای ته رسیدلې دي. د ژغورنې او پلټنې د پاره هلیکوپټرې او بی پیلوټ الوتکې استعمالیږي ځکه چې الوتکه په غرنۍ سیمه کې لویدلې ده. د ایران د ترانسپورت وزیر عباس اخوندی هم نن د پیښې ځای ته ورغلی دی. خاغلی اخوندی ویلی دی چې د الوتکه د لویدو د علت د معلومولو لپاره تحقیقات کوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. ترکی خبرداري ورکړی دی چې د سوری طرفدار ځواکونه د سوری په شمال کې د کوردی ملیشو د حفاظت لپاره ورشي، ترکی ځواکونه به په برید وکړي. ترکیه د سوری په شمال کې د همدی کوردی ملیشو په خلاف نظامی عملیات کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د خبرداري وروسته تر هغه ورکه چې په سوریه کې دولتي مطبوعات وویل حکومت د کوردی ملیشو سره تړون لاسلیک کړی دی او ډیر ژر به حکومتي ځواکونه د افرین سیمې ته داخل شي. د سوری دولتي خبري ایجنسی ویلي دی چې حکومتي ځواکونه افرین ته په دې خاطر ځي چې د ترکیې د تیری په مقابل کې د محلي ځواکونو ملاتړ وکړي. فرانسه وایي چې د ایران او نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ اتمی موافقه باید په جدي توګه تطبیق شي. فرانسې د دې تړون سره یو ځل بیا خپل تعهد څرګند کړ او زیاته کړه چې په دې حق لبا د اروپا او امریکا سره په ګډه کار وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د ایران د بلستیک توغندیو د پروګرام او په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو سره د دې هیواد د ملاتړ په اړه اندېښنه ښودلې، خو په سوریه کې د ایران په نقش څه نه دی ویلي. په همدې حال کې امریکا وایي هیله لري چې برتانیا، فرانسه، جرمني او په اروپا کې خپل نور متحدین به په دې قانی کې چې د ایران پاتمی موافقه کې نیمګړتیاوي لمنځه یوسي. د اسلامي دولت دایښ ډلې په عراق کې په شیعه ملیشو برید کړی، لک تر لګه وښ کسانې وژلې دي. په عراق کې حکومت د دایښ په خلاف د جګړې د بری اعلان کړی، خو د دې برید نه معلومیږي چې لا هم د داشن بریدونو توان لري. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
شیعه ملیشو په اعلامیه کې ویلي دي چې دا برید د عراق د کرکوک په شمالي برخه کې د السادونیا په سیمه کې شوې ده. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې شیعه ملیشو سیمې ته د شپې لخوا عملیاتو ته تللي وو چې د داعش د کمین سره مخ شول. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي دي چې داعش وسلوالو پوځي جامې اخوستې وي او د تلاشۍ په پوسته کې ولاړو. په برید کې چې تقریبا دوه ساعته دوام وکړ، د داعش ځینې وسلوال هم وژل شوي خو نورې د سیمې نه تښتېدلي دي. د عراق د پوځ وایان برید جنرال یحیی رسول ویلی دی چې عراقي ځواکونه سیمې ته تللی دي چې برید کوونکي پیدا کړي. داعش د اماق په ویب سایټ کې ادعا کړې چې برید هغوی کړي. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. داعش ډلې همدارنګه د روسیې په داغستان کې په یوه کلیسا د برید مسؤلیت منلی دی. د داغستان د مسلمان میشتې سیمې په کیزلیار سیمه کې یو کس د یکشنبه پر ورځ په ارتودوکس کلیسا کې په ډزو 15 کس وژل او څلور یې نور یې ټپیان کړل. چارواکي وایي بریدګر د سیمې اوسیدونکی و او مېرمنې د پښتنو لپاره توقیف شوې ده. پولیسو د برید د انګیزې یا لامل په اړه څه نه دی ویلي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف د خپل روسي سیال سرګی لاروف په بلنې مسکو ته تللی. د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دی چې په دې سفر کې به پاکستانی پلاوی د روسي چارواکو سره په دوه اړخیزو، سیمه ایزو او نړیوالو مسلو خبرې وکړي. د غرض دواړو لوري به د مسکو او اسلام آباد ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او نظامی اړیکو په پراختیا هم بحث وکړي. د امریکا سره د پاکستان د اړیکو د خرابېدو وروسته اسلام آباد د مسکو سره تر پخوا زیات روابط جوړ کړي دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د روان خبرونه لومړی رپورت. افغان حکومت د بهرنۍ پانګې د جذبولو په هدف نن بهرنۍ پانګوالو ته په افغانستان کې د ویزو د ورکولو لړۍ پیل کړه. چارواکي وایي هغه بهرني پانګوال چې په شرایطو برابرې له افغانستان نه بهر د ویزې اخیستلو ته اړتیا نه لري او دغه هیواد ته په رارسېدو سره په هوایي ډګرونو کې ورته ویزې ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت د بهرنۍ پانګې د جذبولو لپاره بهرنیو پانګوالو ته په کابل کې د افغانستان د ویزې د ورکولو لړۍ نن په رسمي ډول پیل کړه. دغه ویزه چې آن ارایوال نومیږي او د نړۍ په اکثره هیوادونو کې آسانتیا وشته، د افغانستان حکومت هم نن د لومړي ځل لپاره د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو امریکایي پانګوال ته د ویزه په ورکولو سره د دغه ویزو د ورکولو چارې پیل کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال فیروز خان مسجدی د دغه ویزو د پیل په مراسمو کې خبريالانو ته وویل د افغان حکومت دغه اقدام به افغانستان ته د بهرنۍ پانګې په جذبولو کې اغیزمن رول ولوبوي.
تر دې نه مخکې ویزه معمولا دوی به په سفارتونو کې، د افغانستان سفارتونو چې په بیرونی مملکتونو کدی دوی ته مراجعه کوله او الته به ویزه خستل کیدله نو مونږه د دې لپاره چې دا تسهیل شي نور ماسان شي دوی لپاره غیونی مسلات چې کوم ضرورت دي چې کله دلته راضی په میدان کې دوی ته دا ویزه اوس ورکړي.
دا دغه ویزه د خستلو لپاره یو لړ شرایط هم ایخي چې د سوداګرۍ د جواز درلودل د بانکي حساب په اړه اړین معلومات او د جرمی مخینه نه درلودل یې مهم ټکی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د افغان حکومت له دغه اقدام څخه هرکلی کوي او دا افغانستان ته د بهرنۍ پانګې په راجذبولو کې مهم ګڼي. د دغه خونې مشر عتیق الله نصرت وویل بهرنۍ پانګوالو ته د افغانستان د ویزې په ترلاسه کولو کې د اسانتیاو د راوستلو لپاره یې افغان حکومت ته په 2014 کال کې وړاندیز کړی و او نن عملي شو.
خوشبختانه دولت به
هغه ویل نه کمرغه دولت زموږ غوښتنې ته لبیک وایي. موږ شاهدان یو چې پانګوالو ته په هوایی ډګر کې ویزه ورکول کیږي. په خوا به یو پانګوال زموږ کنسولګریو او سفارتونو ته مراجعه کوله، ورځې حتی اونۍ به تیرېدلې چې دوی به د ویزو په ترلاسه کولو بریالي کېدل. اوس اړتیا نشته چې دوی سرګردانه شي. سهولتونه زیات برابر شوي، مستقیم کولای شي چې د شرطونو په پوره کولو سره په هوایی ډګر کې خپله ویزه ترلاسه کړي. یو امریکایی پانګوال بریډ ډالټن چې د کابل د حامد کرزی په هوایی ډګر کې د افغانستان لومړنۍ سوداګریزه ویزه ترلاسه کړه، د افغان حکومت په دغه اقدام یې خوښي وښوده او ویل دا د افغانستان د پرمختګ لپاره یو لوی ګام دی. دا هغه څه دي چې ما د سیمې د هیوادونو په کچه لیدلي. دا یو ډیر ښه اقدام دی. دا دغه امریکایی سوداګر پر وینا په افغانستان کې د پانګونې لپاره خورا زیات فرصتونه شته، خو په دغه هیواد کې نامنیو د بهرنیو پانګوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر عتیق الله نصرت وویل د امنیتي او نورو ستونزو له امله په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بهرنۍ پانګونې کچه راټیټه شوې او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې د ویزې د اسانتیاو په څیر بهرنیو پانګوالو ته د امنیت، برېښنا او نورو برخو کې هم اسانتیاوې برابرې کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
قدر منوریدونکو، رپورت مو واوریده. د بهرنۍ پانګې د جلب او جذب په هدف د ویزو د اسانتیا او پاکلا د افغانستان سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزی آشنا رادیو ته وویل دا وړاندیز د خصوصي سکتور لخوا شوی و چې اوس کار پیل شو.
په افغانستان کې ډېر فرصتونه او د سرمایه‌ګزارۍ لپاره او ډېرو خلکو اداقدر چې سرمایه‌ګزاري وکړي، اما په دې تور شپارس کلونو کې د ویزې ورکول زمونږ په سفارتخانو کې چې په کوم ملکونو کې نمائندګي دي، کاغه په اروپا کې او امریکا کې یا په چین کې یا په نورو هیوادونو کې سرمایه‌داران چې راتلل ډېر ستونزو سره مخامخ، ویزې نه ورکول کېدلې. اغه وتاق تجارت او صنایع په پروس کال جدي پیشنهاد وکړ په شورای علي اقتصادي کې چې دا زمونږ لپاره ډیره لویه ستونزه ده او دغه ستونزه د حلولو لپاره شورای علي اقتصادي فیصله وکړه. جمهور فرمان ورکو چې وزارت خارجه او وزارت داخله دي د کابل په هوایي میدان کې د دې لپاره سیستم جوړ کړي او بل اخره هغه سرمایدار او هغه شریک د سرمایدار چې د افغانستان لپاره سرمایه‌ګزاري لپاره راځي هغه ته باید په میدان هوایي کې ویزه ورکړي. اغانو دا منظور شول او نن رسمن دا دفتر افتتاح شو.
دفتر یوازې د کابل په میدان کې په نظر کې نیول شوی دی کنه نور میدانونه کې هم دفترونه په نظر کې ونیسه؟
بله، اوس پیلن د کابل هوایي ډګر د لپاره نمړنه دفتر جوړ شو دی. په آینده کې په قندهار او هرات او مزار شریف کې هم شاید دفتر یو ته جوړ شي او زمونږ وزارت خارجي ټول هوایي میدانونو د دنیا ته خبر ورکړی دی، رسمي خبر ورکړ شوی د سفارتخانو د لارې نه، د وزارت خارجي د لارې نه، چې ټول سرمایداران چې افغانستان ته راځي بدون د ویزې نه تاسو ټیکټ ورته ورکولای شئ، ویزه ورته په افغانستان په کابل په هوایي میدان کې ورکول کیږي. نن نمړنه امریکایی یو سرمایدار چې دلته د هوایي میدان کې غواړي چې دلته هوټل جوړ کړي او سرمایه‌ګزاري وکړي، د دې ریسرچ د لپاره نمړنه امریکایی شخص دلته راغی او هغه ته ویزه ولګېدله او بل اخره د راغه په افغانستان کې داخل شو او دا دفتر رسمن افتتاح شو.
بله، په کوم شرایط یو کس باید وپیژندل شي چې دا رښتیا سرمایه گذاری ته راځي افغانستان ته؟
خو د دې لپاره یو سلسله شرایط شته دی او هغه شرایط دا دي چې اول خو کچه ته په افغانستان کې دا پارتنر ولري او دلته څوک آشناوي مخکې د مخکېنه د هغې دپاره او د هغې سره کنټکټ وي یا کمپنۍ دلته ثبت راجستر وي د چا سره، یا چاته ایجنسی ورکړي د کمچشي هغه سړی هم دغه مربوطه تجار یا سرمایدار افغانستان هم کو د شجدار دعوت کی دعوتنامه باید ولري نو به راځي دلته به د دې شرایط دلته امنیتی قوتونه دی هغه ګوري ځکه دا یو خاصی وظیفه د پر راځي او هغه خاصه وظیفه د معلومه ده هغه استقامتونه خودلی دي چې په کوم استقامت کې دا سرمایه گذاری کوي
الکوزه سپ د سرمایه گذارانو او پانګونه په جلب جذب کې ډیر ونده د کوم سکتور د خصوصي ک دولتي
نو خصوصي د ټول جلب جذب چې کوي د خصوصي سکتور کوي او تنها دولت ورته فرصتونه مساعده او سهولتونه او ته مساعده سکتور خصوصي به دغه سړی چې را دعوتي کی دلته پارتنر وي او کامدار چې مستقل راځي هم غوتاق تجارت به ټول هغه معلومات چې دا سړی پات چې شي غواړي هغه معلومات به د غوتاق تجارت به فور کوي او هغه به په جریان کې اچي چې دلته د زراعت پیسې کې کم فرصتونه دي د تجارت پیسې کې کم فرصتونه دي د معدن پیسې کې کم فرصتونه دي د ساختمان پیسې کې کم فرصتونه دي د دې سړي چې هر رقم سره معلومات پکاري البته موږ خپل ډیټابیس لرو او خپل سیستم ویب سټ هم شته ده په هغه کې به هم د تا اولنی معلومات چې زموږ سره کنټاکټ کیږي اولنی معلومات به د تور کول کیږي او د دا غشورات او ټول شیان دغه کیږي نو دا غ سلسله نه مراتلی شي او مستقیمه نن کولای شي چې د وزارت تجارت سره تماس ونیسي
دغه سہولت یا دغه سنتیا وچ اوس ایجاد شي وی دي د پنګونې په برخه کې دا به افغانستان ته د پنګونې د جذب په برخه کې څومره مرسته وکړي
بلې دا په پرادم راسته کې ځکه چې سہولت د خلکو دراته او دا به د دې زمينه مساعده کې چې سرمایداران د نړۍ افغانستان ته راشي او په افغانستان کې ریسرچ وکړي او افغانستان کې وګوري کوم فرصتونه موجود دي نو زمونږ د نظر دغه یو ډېر جدي ستونزه و د ویزې ځکه مو پیشنهاد کړو سکتوري خصوصي او دولت ومنله دا یو ډېر ښه عمل دی زه په دې باور یم چې سرمایګزاري په راولو کې یا سر خارجي سرمایګزاري په جلبولو کې بمرسته وو
ډېر مننه الکوزه صاحب شان دی اوسې
سلام علیکم
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي اوریدلې مه هېروئ
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري په پاکستان کې په یوې وکالن انجلۍ د جنسي تیری وروسته په دې هیواد کې د نجونو د مسؤلیت لپاره څه او کوم بحثونه کیږي په دې اړه درته رپورټ لرو لږ وروسته یې اوري خو تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي افغان حکومت باید د هغه دولتي مسؤلینو په ضد چې د مرکزي حکومت پریکړې نه مني د قانون سره سم جدي اقدامات وکړي په دې اکله نور حال د اکرام الله اکرام د ازادي راډیو د خبريال پر رپورټ کې ورو
د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوی او شمیر غړي له دولتي څوکیونه د هغه لري کړل شوی مسولینو پر ضد چې د مرکزی حکومت پریکړې نه مني د پوځي اقداماتو غوښتونکي دي د دغه جرګې د هم مرستيال محمد اسف صدیقی د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په دې برخه کې جدي چلند ونه کړی نو لري نه ده چې په راتلونکو کې نور دولتي مامورین هم په ورته عمل لاس پوري کړي چې
دوی سرغړونه کوي په هغه صورت کې لکه څنګه چې موږ د مخالفینو په مقابل کې دغه سیمه موقف ګیری لرو دا هم د نظام مخالفینو په جمله کې حسابيږي نو په دغه موضوع کې حکومت ډېر د پوځي اقداماتو نه دوی کار واخلي دوی په مقابل کې عملیاتو کې ترسو نور دغه څه کسان چې د نظام په دوی کار کوي دا به د نظام لپاره یو غټ ګواښ
د یادونه د چې په افغانستان کې په دی وروسته وکیل دندو لری کړل شی ویو یو شمیر والیانو د مرکزی حکومت پریکړه نه د منلي ویلي چې د ملي والی حکومت د سیاسي هوکړې لمخې رامسته شوی ولسمشرې د لری کولو صلاحیت نه لري د رواني اونۍ د شنبه پورز د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواکي ادارې اعلان وکړ چې د ولسمشر د فرمان لمخې د 15 ولایتونو لغمان لوګر سمنګان کندوز او میدان وردګو والیان بدل کړی دي تر دغه اعلان وروسته د سمنګان والی عبدالکریم خدام 13 ورځ په یو خبری غونډه کې له دندې د لری کېدل نادلانه پریکړه بللې ویلې چې د جمعیت ګوند او حکومت ترمنځ د سیاسي هوکړې پر بنسټ ګمارل شوې ده خدام ټینګار کړی چې د نوموړي ګوند او د ترکمن قوم په خوخه خپل دندې ته دوام ورکوي جمعیت اسلامي ګوند هم د ویلامې په خبرولو سره د سمنګانو د لری کړل شوی والی له دری زملاتړ کړي ویلې دي چې حکومت باید په خپل دې پریکړه بیا کتنه وکړي له دې وړاندې د بلخ پخوانی ولیته محمد نور هم چې نګدي 2 میاشتې وړاندې د ولسمشر لخوا استعفا منل شوی لا هم د بلخ د ولایت په څوکۍ پاتې دي. نور خپل استعفا متفی بللی ویلی دي چې یوازې د جمعیت اسلامي ګوند پریکړې ته پابند دی او که دا ګوند ورنه وغواړي دنده به پریږدي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې تر دې مخکې یو شمېر نورو سیمه ییزو حکومتي مامورینو هم د خپلو لرې کېدلو او یا هم تبدیلیو په اړه د مرکزي حکومت پریکړې نه دي منلي. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په ولایتونو کې د والیانو د لرې کېدلو او تبدیلیو په اړه به د ولسمشر فرمان هرومرو عملي کیږي. د دغه ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل لومړیتوب دا دی چې دا مسلې د خبرو له لارې حل شي. له بله خوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ملي یووالي حکومت د قانون خلاف رامنځته شوی نو ځکه له دغه ډول ستونزو سره مخ دی. د سیاسي چارو افغان کارپو ناصر شفیق
په مجموع کې دغه نظام له اول نه چې د اساسي قانون نه په مخالفت رامنځته شو دا کوږ بار او تر منزله نه رسېدلې د منطقي نتیجه وه. دوی په لوی لاس باندې زما په اند باندې دغه نظام ختمول غواړي. دوی د سیاست په لاره نه ځي. دوی اوس هم د عقدو پاللو د ایډیالوژیو پاللو په لوري باندې روان دي او افغانستان د یو نوي بحران سره مخ دی.
خو یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته ویلي د قانون له مخې ولسمشر حق لري چې دولتي مامورین له دندو لری تغییر او تبدیل کړي. که څه هم د افغان حکومت چارواکو تازه په دې اړه سنې دی ویلي او تمه وچه نن دوشنبه اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه رسنیو سره په دې اړه خبرې وکړي خو نوموړي وویل چې د اوس لپاره د ورځې د تودو مسایلو په اړه خبرې نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ایران او اسرائیل ولې یو بل د منځنی ختیځ پر بې ثباته کولو تورنې؟ د دې پوښتنې ځواب له ګروسه پر رپورټ کې اوري. خو په پاکستان کې په یوې 1 کلنې نجلۍ د جنسي تیری او وروسته د دغې نجلۍ د وژلو قضیې د خلکو سخته غوسه راپارولې ده. د زینت له قضیې نه وروسته د پاکستان په محافظه کاره ټولنه کې د ښځو او نجونو د خوندیتوب په اړه بحثونه زیات شوي دي. پام کوئ په دې اړه رپورټ ته.
د زینب مور اوس هم خپلې 1 کلنې لور پسې وښ کې تویوي.
هغه په کور کې تر ټولو کشره وه خو بیا هم پوهېدله چې څنګه خپل مور او پلار خوشاله وساتي.
پر زینبې زړه بوبنونکي جنسي تیری او بیا یې وژل د پاکستان په ګوټ ګوټ کې د مظاهرو سبب شو. خدای یوازنۍ پیښه نه وه او نه هم جنسي زور زیاتی په نجونو محدوده ده. د یو نوی راپور په اساس چې پاکستان د سنا کمیټې ته وړاندې شوی په تیرو 2 کلونو کې یوازې پنجاب ایالت کې د جنسي ځورونې 1300 قضیې ثبت شوې دي. څه د پاسه 1000 قضیې د کم عمره هلکانو ثبت شوې.
ما ژړل، هغه زه خوګوله، ما ټوله شپه وژړل.
د ماشومانو د حقونو فعالین وایي ستونزه دا ده چې اکثره قضیې پټې پاتې کیږي. شرم تر ټولو لوی خنډ دی ځکه چې خلک په دې ډول مسلو خبرې نه کوي. بل د پولیسو یا سیمه ییزو متنفذینو لخوا فشار وي چې داسې پیښې پټې پاتې شي.
دا غم لړلې پیښه په موږ شوې ده خو هیچا اقدام ونه کړ. موږ په خپله مجرم پولیسو ته وسپارو خو هغه یې خوشې کړ او حتی د هغه په خلاف قضیه راجستر نه شوه.
د بشری حقوقو فعالین وایي دا ډول قضیې ډېرې لږې محکمو ته رسیږي ځکه د پاکستان عدلي سیستم د قرباني کورنۍ ته اجازه ورکوي چې مجرم وبخي او جوړجاړي وکړي. د عدلي او صحي بهیر په اړه د میندو او پلرونو د معلوماتو نه لرل بل خنډ دی. د بشری حقوقو فعالین وایي په تعلیمي نصاب کې بدلون د جنسي ځورونې څخه د ماشومانو د ساتنې لومړی ګام دی.
د ماشومانو لپاره زموږ په تعلیمي نصاب کې د دې زده کړې نشته چې کومې اړیکې سمې دي.
اکثره خلک په دې نظر دي چې میندې پلرونه او ښوونکي باید د ماشومانو سره په دې موضوع خبرې وکړي.
بچه چھوٹے ہیں ظاہر ہے ان کو
ماشومان ډیر کوچنی دي خو مونږ ورته ویلی چې نابلد کا سره بندزي کچا کوخه کاوه چې تاسو ونیسی یا په تاسو لاس وهي تمراسه چې غو کړی او یا هم وتختي
چاین یا بھاگ دے.
وکلنا زینب بابا بیا ژوندې نشي خو اکثره پاکستانیان باور لري چې دا غي زړه بوګنون کې وژنه به نور خلک راویخ کړي چې دا غي په څیر د زړګون ماشومان د ژوند ژغورنې لپاره اړین بدلون راولي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. ایران او اسرائیل یو بل د منځنی ختیځ پر بې ثباته کولو تورنې. ایرانی چارواکو نن اسرائیل، امریکا او ځینې نور ځواکمن هیوادونه په سیمه کې د نیابتي جګړو پر مخ بیولو تورن کړل. اسرائیل بیا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ اتمي معامله د مونیخ له هغه تړون سره پرتله کړه چې د اسرائیلو په باور د دوم نړیوال جګړې د پیلېدو لامل شو. نور جزئیات په رپورټ کې اورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ ویل چې په منځني ختیځ کې د وسلو تمویل او د نیابتي جګړو نړیوال ملاتړ پای ته ورسول شي.
زموږ په سیمه کې یو شمیر خلک غلطې پریکړې کړې دي. داسې تیروتنې چې د عراق د پخواني مشر صدام حسین تر حمایت نیولی، بیا که د طالبانو ملاتړ یې کړی، د القاعدې، داعش او نصر ډلو ملاتړ بد نتایج لرل.
خود اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو چې په کورنی سیاست کې په اداري فساد تورن دی، د مونیخ په کانفرنس کې د ایران د خوانه د یو خطر رامنځته کېدو خبرداری ورکړو.
د ایران سره د اټومي موافقې وروسته هغه ورځې پیل شوي چې ایرانیان به د لسو کلونو نه په کمه موده کې اټومي وسلې ولري.
جواد ظریف د صدر اعظم نتنیاهو دا تورونه رد کړل او مسخره کوونکي اداوی یې وبللې.
اسرائیل اشغال او تیری کړی او سرغړونې کړې دي. دا کار باید بند شي او د ډرون د ټوټو په ښودلو ځان ته باید بهانې ونه لټوي. دا ادعاوې یوازې چلبازۍ دي. تاسو باید حقیقي وضعیت ته وګورئ.
خو متحده ایالات وایي د سوریې او شمالي کوریا علاوه نور هیوادونه هم شته چې د خطرناکې وسلې جوړولو، استعمالولو او خطر پیښولو تهدید پیښوي.
موږ پوهیږو چې سوریه او شمالي کوریا یوازنی بې باکه هیوادونه نه دي چې خطرناکې وسلې جوړوي، کاروي او خطر پیښوي. اوس د دې وخت چې د ایران د اټومي موافقې اړوند په نیمګړتیاوو له سره غور وکړو او د ایران د هغه بې ثباته کوونکو هڅو مخه ونیسو چې د توغندیو د جوړولو او خپرولو ترڅنګ دوی نیابتي ترهګرې ډلې او هغه وسلوال حمایه کوي چې په ټول منځني ختیځ کې د تواکونکو جګړو سبب کیږي.
د یکشن بی ورځ رئیس چې په مونیخ کانفرنس کې نړیوال مشران راغون شوي وو، دا څرګنده شوه چې په منځني ختیځ او ځنو نورو سیمو کې د سیالو قدرتونو ترمنځ سخت اختلافات زیات شوي دي. خو د ګډونوالو تمه دا ده چې نړۍ ته متوجه لومړنی خطر یې معلوم کی او لومړی ګام به دا وي چې د بلې لویې جګړې مخنیوی وکړی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ختی زون لپاره د خزینه او سوداګری خونه په جلال آباد کې پرانستل شو چې سوداګر او میرمن ته به د ستونزې په حل کې مرسته کوي. زبی الله غازی په همدی اکل رپورټ را لګلې.
د خزینه او سوداګرۍ خونې د ختیځون لپاره خپل څنګه په جلال آباد کې پرانستله. مسولین وایي تر اوسه ننګرهار کې تر سلو خزینه سوداګرۍ سب کړي دي. د خزینه او سوداګرۍ خونې تر دې وړاندې په کابل او شمال زون کې خپل فعالیت پیل کړو. د افغانستان په کچه د خزینه او سوداګرۍ خونې مشره منیجه وافق وای غواړي له دې لارې سوداګرو میرمنو ته د کار کولو اسانتیاوې برابرې کړي.
بعضې برنامهان دي چې په هغې کې دوی راځي، بعضې د خپل هغه تجارت پیشي ښځې سې تجربې ډېرې لري، هغه د خپل تجربې د نورو سره څوک سې نوی جواز اخلي دوی نورو سره شریکه کوي. او موږ ډېرې بعضې برنامې لرو بیرون د افغانستان، نمایشګاهانې لرو او اول ځو د دوی دغه څه سې تولیدات دوی لري دا ګورو، موږ له نږدې او دفعه بررسي کوو، دوی ځان سره ثبت کوو چې دوی په کوم اړخ کې دوی فعالیت لري او پس لاغي یو زمينه ورته مسايده.
د پرانيستي دغه مراسم ته د افغانستان لومړی ميرمنيم ويديوي پیغام را لګل ویلي د سوداګرۍ برخه کې دغه چاري هيله بخون کړي دي.
ما امیدوار استم چې وجود او طاقت تجارت برای زنان در ولایت مختلف یګامي ارزنده او اهمیت است.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیرالم عملوال امریکا غږ ته ویل ننګرهار کې لسګونه میرمنې په سوداګرۍ او لاسي صنایعو بوختې دي.
په ټولیز ډول په ننګرهار کې د خصوصي تولیدي فابریکو کې د 203 شاوخوا فابریکې دي چې د 1000 شاوخوا کې نارینه او ښځینه پکې فعالیت لري. البته هغه زموږ د سروې له مخې زموږ ماموریان تللي دي او فابریکې له نږدې نه لیدلې دي چې په دې برخه کې د 5000 نه تر 5000 په تعداد کې په لاسي صنایع او د قالینو په صنعت کې دي چې دغه برخه کې ډیره برخه د خودو ده.
که څه هم د خزینه او په برخه کې د کاروبار او سوداګرۍ چارې تر پخوا یو څه راسمې شوي، خو امنیت او کلتوري محدودیتونه لا په وړاندې خنډ ګڼل کیږي.
قدر بون اوریدون کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیز پای ته رسیده. په تو لند شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي، اوریدلې مهیروي سربیام دمه.